حضر منو اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دیوتا په خیر را لینن د ګول ورځ کال 2019 د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهنی مې عدالت په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې شوې دي. حضر منو اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا په دې خبري خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو، خو لومړی ورزو د مهمو خبرونو سرټکو په لور. د نن 15 کاله وړاندې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر سره شوی خونړۍ حمله کې د وجل شو ماشومانو، میاندو پلارانو او د مدني ټولنې فعالینو نن د ترګری په ضد مظاهری کړي، او د حکومت نه یې په دغه پېښه کې د ککړو کسانو په ضد د انصاف غوښتنې کړي دي. د آرمی پبلک سکول په دغه بوګنون کې ترګری پېښې په اړه اوس هم دا پوښتنې کیږي چې موجوده حکومت په تیرو 15 کالو کې د دغه خونړۍ پیښې په اړه په فلټنو کې د ناکامۍ سره مخ دی، او په پاکستان کې د پولیو 15 ورځنی کمپین په داسې حال پیل شوی چې په دغه هیواد کې په روان کال کې د پولیو د رنځ نه د متاثره شوو ماشومانو شمیره 104 ته رسیدلې ده. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبری خپرونه کې ستاسو لپاره یو شمېر مهم رپورټونه لرو. تاسو ته وخت وخت باندې وړاندې کوو، او تاسو ته وایو چې تاسو روانه خپرونه دا وخت د وایس اف امریکا دیوا د فیسبوک په پاڼه باندې هم کتای شئ. ورزو د مهمو رپورټونو په لور. وایس اف امریکا دیوا دا د نن 15 کاله وړاندې په نننۍ ورځ باندې، یعنی دسمبر په 14 په کال 2014 کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې ترهګرو خونړۍ حمله کړې وه چې پکې تر یو نیم سل پورې ماشومان او دغه سکول استادان سره د سکول د پرنسپل دا وجل شوي. نن د دغه وجل شوي ماشومانو په یاد کې د دغه ماشومانو، میاندو پلارانو، د مدني ټولنې غړو او یو شمېر نورو مشرانو مظاهری کړي دي، او د حکومت نه د دغه پیښې د ککړو کسانو انصاف تر مخامخ کولو غوښتنې کړي دي. د ډیو رادیو خبریال اسادیا قاسم شاه په نور تفصیل په خپل رپورت کې راکړي.
په آرمی پبلک سکول پېښور باندې شوی خونړۍ ترهګر حملې نن 15 کاله پوره شو، او په دې ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نواخله، د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا، د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان او د کورنو چارو وزیر اعجاز شاه بشمول نور ډیرو سیاست مدارو د آرمی پبلک سکول دغه ماشومانو قربانو په اړه پیغامونه مخې ته راغلي، او د داغوی د مور او پلار د صبر او استقامت ستاینه کړي. خو 15 کاله تیردونه پس هم د پېښور اجون خان وای د ای پی ایس پیخه کې د خپل زوی د اسفند د وجنې انصاف په انتظار دی. د پیښور دغه وکیل چې د انصاف ادارو کې د دې لپاره خواستونه هم جمع کړي، وای نن هم هغه خلکو ته سزا نه ده ورکړې شوې د چا دا ذمہواری وا چې دغه ماشومان تحفظ کړي وي.
د انصاف دا مطلب دی چې د چا ذمہواری و دلته، د سکیورټي ریسپانسیبلټي چې دا چا وا، ځکه چې د هر یو ملک دا قانون دی چې ریاست ذمہوار دی د انډیویډوال د سټیزن.
پنځه کاله وړاندې په 14 دسمبر د پېښور آرمی پبلک سکول او کالج باندې د بندیز لګول شوي ترهګر تنظیم تحریک طالبان پاکستان شپږ ترهګرو حمله کړې وه، او د عملی او د زده کوونکو بشمول 122 لوی او ماشومان وژلي وو. 15 کاله پس هم د ای پی ایس دغه پیښې په اړه تحقیقاتي کمیشن رپورټ مخې ته نه دی راغلی. یو کام پرست سیاست مدار او مدني فعاله بشرا ګوهر پر ریاست نیوکه کوي چې د آرمی پبلک سکول د وجل شوي ماشومانو مور او پلار ته تر اوسه انصاف نه دی ملاو شوی.
چې 15 کاله تیر شي او مین دی وای چې دا زموږ بچو سره داسې ولی وشو، او دا ریاست چرته و، نو مطلب دی چې نه پالیسیانې بدلې شوې دي او نه سي ازدکره شوې ده، بلکې مونږ د عینه پس وکتلل چې دا څومره رادیکلایزډ او ملیټرایز زمونږ سوسایټي او سټیټ دی، نو هغې کې مونږ د مشال په شانتې واقعې وکتلې.
په تیرو 15 کالو کې د ای پی ایس د خونړای پیښې نه پس په سکولونو کې ماشومانو باندې د سکیورټي په نوم کم یری تیرې شوي دي او په پوهنتونو کې څه قسمه بریدونه شوي وو. د پیښور یونیورسټۍ یو استاد نورین نصیر وایي وجه یې هم دا وه چې د ای پی ایس د پیښې تحقیق ونه شو او ذمهوارو ته سزا ورنه کړی شوه. هغه وایي د دغه پیښې په ماشومانو او ځوانانو باندې ډیر بد اغیز پرېوتی او هغه وایي هغوی ته دا پیغام لاړو چې ریاست دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکامه دی.
ایجوکیشن انسټیټیوشنز دی، کاغه سکولونه دی، کاغه کالجونه دی، کاغه یونیورسټیانې دی، د هغې په بچو باندې یو ډېر خراب او ډېر یو غلط امپریشن ډیولپ شو. هغه امپریشن داسې شو چې لکه دا ریاست ناکامه شو موږ له سیکیورټي راغولو کې. او بیا د ټولو نه زیات غټ نقصان دا وشو چې په دې 15 کالو کې موږ ګورو چې نه څه داسې رپورټ پبلک شو کیا غیر رپورٹ کی دا ویلی شوی چې به دا د خلک پکې انوالو او دا د خلکو باندې ټرایل چلے دو او دې خلکو ته دا سزاګانې. هغه موږ ګورو چې کم سړی د سپوکس پرسن او هغه نن هغه یو ټایم کې پټی وی راغی خلکو انټرویو کړو او هغه نه پس موږ وکتل چې دا هغه سړی نه څه پته ولګې دا او نه هغه څه سزا وشوه.
د آرمی پبلک سکول غمجن او خونړای پیښې 15 کاله پوره کېدو باندې نن هم د ذمہوار ریاستی ادارو مشران د دغه وجلې شوي ماشومان مور او پلار ته د صبر او استقامت پیغام لیږي. خو پوهان وایي د دغه وجلې شوي ماشومان مور او پلار نن هم انصاف غواړي او هغه خلکو ته سزا ورکول پکار دي څوک دغه ماشومان ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي وو چې آینده داسې پیښې بیا ونه شي. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، دیوا نیوز، پیښور.
دا د وایس آف امریکا دیوا خبری خبرونه ده چې تاسو په ټلویزیون باندې ګورئ، په ریډیو اورئ. بل رپورټ هم د ای پی ایس د خونړۍ پیښې په اړه باندې لرو. په پیښور کې په دغه خونړۍ پیښه کې د وژل شوو ماشومانو په یاد کې په دوه ځایونو کې بیلابیلې دستوري شوي دي، په ارکایز هال کې او دغه شانته کې په آرمی پبلک سکول کې. په خپله باندې هم د دغې خونړۍ پیښې د ښکار شو ماشومانو په یاد کې دستوري شوي دي او په دغه دستوره کې ګډونوالو بیا د حکومت نه دغه غوښتنې کړې دي چې په دغه د دغې پیښې پلټنې دي وشي او د دوی سره دې انصاف وشي. د ډیور رادیو خبریال مدثر شاه په یو ویډیو رپورټ کې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د 14 دسمبر 2014 آرمی پبلک سکول کی خونړۍ پیښه یاد کې د قربانی شو ماشومانو میندو پلارانو دغه دستور د پیښور آرکایوز حال کې را جوړه کړې و چې پکې د بلابلو سیاسي ګوندونو غړو او د مدني ټولنو فعالینو برخه اخسته. په دغه موقع وجل شو ماشومانو ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې شوې او خپل ویناګانو کې ویناوالو دا د نړۍ تر ټولو بیرحمانه پیښه وګرځوله. او ای پی ایس کې د وجل شو ماشومانو میندو پلارانو او نور خپلوانو ویل د 15 کالو تیرې دو باوجود زمونږ کورنو کې هم هغه شان غم دی لکه څنګه چې 15 کاله وړاندې وو. او د یو ماشوم اسحاق امین پلار محمد امین په دغه محل دیو دبای
زه د ما کور ول د شپې چې تاجود کوي هر شپه او غزان سره لګي چې الله اسحاق امین ستاده نری نری لاسونه نظر شم، ستاده نری نری خپو نظر شم. نو په موږ باندې خو هر شپه هر ورځ داسې تېرېږي خو د ویلو خبرې نه دي. چا ته وایو؟ چا ته ویلو نه شو. ټولې خبرې دومره پړکې دي، خفګانونه دومره پړکې دي، خو بس ټایم هم لا نه پوره شوی. پوه شي که نه دنده نه خو چلو چلو
د دستوري په مهال ویناوالو په دې د افسوس سرګندونه کوله چې په کار خدا و چې دا ورځ د تورې ورځ په حیث حکومتي کچا نمانځل شوی و خو دې ماشومانو ته هغه شان حیثیت ور نه کړی شو کوم چې د دوی حق وو. دوی په دې هم د افغان سرګندونې کولې چې تر اوسه پورې پلټنې سرته نه دي رسیدلي او دوی نه دي خبر چې دې کې ککړ سوکو او غفلت د چانه شوی دی. لکه دغه سکول کې چې د دوو وجل شو وروڼو شومیل طارق او ننګیال طارق خور مهوش طارق وایي
اخر زمونږ قصور څه دی؟ زمونږ مجرمان دي مونږ ته اخولې شي اوسه پورې د جوډیشن انکوایري اوسه پورې اونه شواله ولې نه کی د دې خصومره کلونو شو چې مونږ ویلې دي چې اوکي اوکي هغه افروف کړی دی چې او کو سنگ بکیږي ولې نه کیږي.
او د مرکزی اسمبلی غړی علی وزیر هم په دې خفغان خو دلو چې تر اوسه پورې میندو پلارانو ته انصاف نه دی ورکړی شوی.
د ریاست چکم خاموشی ده او ریاست تر اوسه پورې د دې شهیدانو ته هغه انصاف نه کول چکم د ریاست ذمہواری جوړیږي، بلکې ریاست کته سو ویني دی صرف فټوګانو د شهیدانو ته د یادهنو دپاره د خلکو ته د دې چې د ظلم شوی دی ور یادولو دپاره فوټوګرافي کوي.
بلخوا هم د دغه خونړۍ پیښې یاد کې د پېښور او شاوخوا نورو یو شمېر سکولونو کې هم د غم دستوري شوي دي او اسلامي کالج پوهنتون کې برته یوې دستوري کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د ای پی ایس وجل شوو ماشومانو قربانۍ ستایلې او غمجنو کورنو سره یې خواهوږي څرګنده کړې ده او ویلي دي د دې پېښې نه پس ټول کام د ترهګرۍ په ضد یو خوله شو. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
اوریدونکو لیدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا ده، د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه زمونږ خبری خپرونې ته نیغ په نیغ غوږی. تاسو په پېښور کې د آرمی پبلک سکول په خونړۍ پیښه کې د وژل شو ماشومانو د میاندو پلارانو او دغه شانته کې د نورو مشرانو خبرې اترې واورېدې چې هغوی غوښتنې کوي چې د دغې پیښې پلټنې دې وشي، جوډیشل کمیشن دې جوړ شي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې ولس د ترهګرۍ په ضد باندې یو موټی دی او دا چې تعلیم د ترهګرۍ د ختمون یوازنۍ لار ده. د پاکستان د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا هم په دې ورځ باندې ویلی دی چې د ترهګرۍ په ضد باندې د دوی اوسلې جګې دي او په یو ټویټ کې بیا د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د څانګې لخوا ویل شوي دي چې په دغه پیښه کې ککړ 15 ملزمانې پانسی کړي دي. خو بیا هم اکثر دا پوښتنې را ولاړیږي چې د تحریک طالبان دغه وخت ویان یا ترجمان احسان الله احسان اوسه پورې د پاکستان د فوج سره دی او په کاردار چې هغه ته هم سزا میلاو شي. تفصیل اورو د ډیور رډیو خبریالې رابیا پیر په رپورټ کې.
د پېښور آرمی پبلک سکول د پیشی د 15 کاله تیرېدو په محل وزیر اعظم عمران خان او د فوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا خپل په پیغامونو کې ویلي چې د پیس پېښه کله هم نسی هېرېدی او د پیشی 15 ترګرو ته د فوجي عدالتونو په ذریعه پانسی ورکړې سوې ده. بل پلو ته د پیپلز ګوند چیرمن پلاول پټو زرداری ویلي چې د پی ایس سپولو ته تر اوسه انصاف نه ورکول ریاستي ناکامي ده او دوی ته انصاف تر نور کول پوری به دا د پاکستان پر تاریخ یو داغ وي. وزیر اعظم عمران خان خپل یو پیغام کې ویلي چې د ماشومان وینو کام د هر قسمه تراګری تندروي په ضد یو موټی کړو. دوی ژمنه وکړه چې د تراګری فکر ته به کام یې غماولول اجازه نه ورکوي. د فوج د مطبوعاتي څانګې له اړخه د میجر جنرال آصف غفور یو خبر سوی ټویټ تر مخه د فوج سرلشکر ویلي چې د کام په توګه تراګری ته ماته ورکولو وشت سفر یې کړی دی او اوس پاکستان د امن او پرمختګ اړخته روان دی. خپل یو ویډیوي پیغام کې د فوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا ویل چې د داسې قوم مشر دی چې هر وخت خپل پر ملک ځان قربانولو ته تیار دی. زه هغه قوتونو ته دا پیغام ورکول غواړم چې د هیواد څخه بهر پاکستان ته دړکې ورکوي چې که زموږ سره داسې ماشومان او مندې او پلرونه وي نو څوک هم پاکستان ته زیان نسي رسولی. بل پلو ته د پېښور آرمی پبلک سکول د پیشي په اړه پر سوشل میډیا هم پیغامونه خواره دي او خلک زمواره تنانو ته د سزا ورکولو او ځپلو ته انصاف ورکولو غوښتنې کوي. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری په یو ټویټ کې ویلي چې دا د ریاست ناکامي ده چې د ای پی ایس ځپلو ته تر اوسه انصاف نه دی ورکړی سوی. د ای پی ایس په اړه د عدالتي کمیشن رپورټ تر اوسه نه دی خپور سوی او دا خبره د معافي وړ نه ده چې پر نېشنل اکشن پلان تر اوسه عمل نه دی سوی. یو صارف اسرار خان لیکي چې د شرم خبره دا ده چې 15 کاله وروسته ظلم وژل سو ته انصاف نه ورکول کیږي. او بل پلو ته تورنتن یعنی د تحریک طالبانو ویاند احسان الله احسان چې دغه پیشي ذمہواری قبله کړې و د ملمه په توګه په پټ ځایونو کې ساتل کیږي. یو صارف مونا لیکي چې د پاکستان پاکستان د پاره د شرم خبره ده. دوی دا پسندرو او ډرامو پټولو هڅه کوي، خو د بدمرغه د دې پټول یو لوی شرم دی. ډاکټر رومان خان چې یو بل صارف دی، خپل ټویټر پیغام کې وایي چې انصاف څنډول مطلب دی انصاف څخه انکار کول. د 15 کاله پس غمجنې مندې او پلرونه نن هم خپل د پوښتنو جوابونه ترلاسه کولو په انتظار دي، او د هغه کو عدالتي کمیشن رپورټ هم تر اوسه نه دی جاری کړی سوی چې د اسباب چا شخصو د پاره جوړ کړی سوی و. د پاکستان پخوانی ستر قاضي ثاقب نثار کال 2013 کې کمیشن جوړولو حکم ورکړی و، خو د یو کال څخه زیات موده تیرېدو وروسته اوس هم د کمیشن رپورټ نه دی راغلی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو د وایس آف امریکا، دیوه د آرمی پبلک سکول د خونړۍ پیښې په اړه باندې یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. زموږ سره ملګری وسی مردان کې قرآن خوانی شوې ده، هغه به تاسو ته وړاندې کوو. دغه شانته کې نور هم په دغه موضوع یو شمېر رپورټونه لرو، خو دلته په امریکا کې د امریکې د ایوان نمایندګان غړي به روانونی د صدر ټرمپ د مواخذې په اړه باندې قانوني ګامونه پورته کوي، ووټونه به کیږي. د دې وروستی حال اخلو. زموږ سره د ویډیو لینک ته لارې بیروز خان صاحب مرګره شوی دی. بیروز صاحب خیر؟
مننه، خوشاله اوسې.
بیروز خان صاحب، د صدر ټرمپ د مواخذې یا د خپلې څوکۍ نه د لرکولو لپاره چې د مخالف ګوند ډیموکرات لخوا کومې هلې ځلې روانې دي، کوم ځای ته ورسېدې؟
که دا وایو چې د ټولو نه غټ ګام اوس دوی ته یو پاتې دی، او هغه دا دی چې د صدر ډونالډ ټرمپ امپیچمنت یا مواخذه د ووټ ته لارې وکړي. نو مونږ خو وخت وخت دا ویلیم دي، زمونږ اوریدونکو ته به معلوم وي که چاته نه وي، په دې وخت کې چې دا ایوان نمایندګان چې ورته وایي هاوس آف ریپرزنټیټیوز، په هغې کې د ډیموکریټس یعنی څوک چې د صدر ډونالډ ټرمپ خلاف دغه قانون راوړي، دغه بل پاس کوي، د هغوی اکثریت دی. خو په سینټ کې واضح اکثریت چې کومه دی، هغه د ریپبلیکنز دی، هغه د صدر ډونالډ ټرمپ د ګوند غړي دي. نو د دغه اکثریت د حاصلولو لپاره به ډیموکریټس څه داسې جادو کی، څه به داسې وکړي چې هغه د ریپبلیکنز سینیټران مات کړي، د ځان سره ملګري کړي، او د صدر ډونالډ ټرمپ خلاف ودروي. دغه غټ هغه تر اوسه پورې پاتې دی. سوچ د آرګومنټس شوي دي، دلایل شوي دي، په هغې کې د دواړو خواوو چې کومې مهمې نقطې دي، هغې کې دا دي چې صدر ډونالډ ټرمپ ابسټرکشن کړی دی، د قانون یعنی قانوني مات کړی دی، یا هغې ته خنډ جوړ شوی دی کانګرس ته یې دا بحث ته یعنی نه پرېښودو، یا کانګرس سره ملګرتیا نه ده شوې دا. او بیا دا ویلي دي چې د یوکرین چې کوم صدر دی، د هغه نوم دی ولادیمیر زیلنسکي، هغه باندې صدر ډونالډ ټرمپ دباو اچولی دی، زور یې پرې راوړی دی چې د پخواني وایس پرزیډنټ د امریکې د جو بایډن د زوی خلاف ګندې ورته معلومات ورکړي، دغه انکوایري وکړي. د هغې په هغه باندې دوی وایي چې په صدر ډونالډ ټرمپ باندې دا د دوی یوه نیوکه ده یا تور دی چې د یوکرین امداد ځکه ودرولی دی چې هغه ورسره ګندې په دې کې مرسته نه ده کړې، یا د چ څنګه غوښته دای ورسره تړلی، ګنې د امریکاني امدادي د دې سره تړلی دی. خو د دغې په اړه باندې د ډیموکریټس لخوا داسې کوم ثبوتونه، داسې کوم دلایل نه دي تر اوسه راغلي چې هغه یعنی د دلیل په بنیاد سره وایي چې هغه د منلو وړ وي. د دې په مقابله کې ریپبلیکنز چې کوم دي، هغوی دا وایي چې د صدر ډونالډ ټرمپ که چیرې دغه غوښتنه د یوکرین د صدر نه کړې ده، نو هغه د دې دپاره نه ده چې ګنې په امریکا کې د ده پوزیشن پیښه کول غواړي یا کمزوری دی، بلکې د یوکرین په نظام کې چې کوم کرپشن دی، کومه بډې رشوتې دي، یا کوم هغه دی پکې ګند دی پکې، د هغې په سر یې ورته کړی دی.
بیروز خان صاحب، وخت مر سره کم دی کلند غند راته وای چې د امریکا صدر ډانل ترامپ په ځان لګیدلی دغه تورونو ته څنګه ګوري؟
صدر ډانل ترامپ خو وای چې دا وخت ځای کول دی او دا د صدر د دې عہدی د پاره ټیک نه دا بیا د ملګروم پرې بحثونه کوي دي چې دا به امریکا په سفارتي توګه په نړۍ کې ډیره بدخکاره کې کمزوري وي کی صدر ډونلډ ترامپ خو داسې نخ کاریږي چې هغه ځان ته کوم خطر ویني یا د هغه د بیانونو منګه دا وایو چې دغه په بیانونو کې یو څه کمزوري ده.
ډیره مننه بیا روسان صاحب.
مننه.
من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو دا په ټلویزیون زمونږ روانه خبرونه ګوري د ډیو ریډیو د فیسبوک ته لاره هم تاسو زمونږ دغه خبرونه ویني او اوري. قدرمن اوریدونکو تاسو وزو جنیوا ته د ډیو ریډیو خبريال شعیب زاده زمونږ سره د سکایپ د لارې مرګره شوی دی. دغه ته دوه ورځنی غونډه روانه ده د ملګرو ملتونو د کډوالو په ستون زبان دی په کې خبري کیږي. شعیب زاده ستړي مشر ته وایو په خیر.
ډیر مننه ډاکټر شاه صاحب، ډیر مهرباني تاسو ته هم سلام منو او ورځې په تاسو او کتون کې
ډیر مننه. شعیب زاده، کدا وایي چې دغه دوه ورځنی غونډه د چې سبب ور دی پیل کیږي خو کم کم مشران را رسیدلی دي او چا ویناګانی نن کړی دي؟
دا ډاکټر شاه صاحب تاسو وی دا سبا نه دغه نړیواله غونډه شروع کیږي د پلمری ځل باندې د وګړو د دنیا کې چې څومره هم کډوال دي چې هغه په خپل هیوادونو کې د جنگونو د لاسا خپل کورونو خپل سیمو پر خودو مو جوړ شوی دی او د دې کې بیا زیاتره هغه 15 میلیونه کډوال دي کوم چې د خپل علاقو یا خپل وطنونو وته دي. دا دغه په اړه باندې لومړی ځل باندې نړیواله غونډه د کډوالو کیږي د ګلوبل ریفیوجیز فورم وي او د دې غونډې مقصد دا دی چې کم خلک په خپل کورونو په خپل سیمو پر خودو مو جوړ شي نو هیوادونو ته لاړ شي الته چې د ژوند کې نو نوی واځي دا چې د هغه ملک سره مرستي وشي چې کومل کې جګړه وي داګه سره مرستي وشي. نو دې غونډه نن یې شروع ورځ وا نن هغه سرکاري توګه باندې دا غونډه نن شروع شوه. نن د واړه ورکینګ ګروپس وی داګه غونډه شوه دي. یو غونډه پکې د پاکستان افغانستان او د ایران وشوه. هغه کې څو وختونه د ناستو مبارک د ایران افغانستان او پاکستان چارواکو ګډون کړو پکې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشران هم ناستو او هغه بیا په افغان کډوالو باندې خبرې کولې چې کوم پاکستان او افغانستان په ایران کې ژوند کوي. سباله به مهمه غونډه کیږي سهار وختي بدلته شروع کیږي د غلطه واشنگټن کې خوبه نیمه شپې سیمه کې به وختي وي. دغه غونډه لا تر اوسه پورې چې کوم معلومات راغلي دي نو ترکی صدر برازي د پاکستان وزیر اعظم هم راځي دغه شانتي د افغانستان ایران او د یو شمیر نورو هیوادونو دا هغه هیوادونو دي کم کچې زیات کډوال وسیږي او د تر څنګ هغه هیوادونو چرواکي هم را روان دي د کم چې خلک پکړه مجبور شوی دي په نورو هیوادونو کې د کډوالې ژوند کوي.
ډیره مننه شعیب زاده، تاسو نه به نور معلومات هم اخلو چې کله په دا غونډه کې خبرې شروع شي او مشران ورته سبا له ویناګانې وکړي. تاسو ډیره مننه، ځان خیال ساتئ.
ډیره مننه.
ای پی ایس د خونړۍ پیښې په اړه نورو رپورټونو لورته په مردان کې د دغه خونړۍ پیښې ښکار شوی ماشومان په یاد کې او د غوی د پاره د دعا په غرض باندې قران خواني شوی ده. د ډیو رډیو خبريال ریاض حسین په نور تفصیل په خپل رپورټ کې راکړي.
غونډه د مردان د یوت پارلیمنت لخوا را جوړه کړی شوی او په دې کې سیاسي کارکونکو هم ګډون وکړو او ورسره ورسره د مردان دلې چې کوم سرکاري مامورین دي هغه هم په دې کې موجود وو. دې وخت کې ما سره د یوت پارلیمنت د مردان دلې چې کوم جنرال سیکرټری دی یا عمومي سکتر دی هغه هم موجود دی. ویرا پښتنه کوم چې دوی سوای
زمونږ د دې غونډې عمومي مقصد چې کوم دی هغه اغي ته د روح د عیسی علی ثواب لپاره او د هغه دعا د باندې په ختمو ده چې دا چې کوم دي دا کوم ساني هشي وو چې مستقبل کې مونږ د دا ساني هونه چې کوم دي الله رب مونږ اوساتي. زمونږ غوښتنه ده چې دا کوم په پښتو سیمه کې پښتنو سره کوم ظلم شروع دي مختلف واقع دي د باجوړ واقع دا نور شي کوم دي وقتن فوقتن باندې دا کوم انساني خصوصا پښتنو سره کیږي هغه دي بندي کړی شي او دا غي د پاره دی یو داسې لای عمل جوړ شي چې دا چا ای کی څوک ملويست دي هغه ته دي واقع تور باندې سزا ملوي شي
دلته کې د مردان دلی ناظم پخوانی ناظم احمد الله معیار او اور سره ورته د قومي اسمبلی غړي هم پاتې شوی دي نو د وسره خبرې کو او
د هر وسې کومه د پر یو خوا قومي سانه هوا په بل خوا زمونږ د قوم د بیدارېدو لپاره د یو کېدو لپاره داسې اور ودو چې په هغه وجه باندې هغه خلک چې د چا دغه د شتګردو سره همدردی وي یا دغه طالبانو سره لارې چارې وي یا هغه سپورټ کول دغه ماشومانو قربانو هغه خلک هم د شتګردو خلاف ودرول او د پاکستان پارلیمنت په هغه وخت کې راغون شو او ډېرې صحیح فیصلې وکړي چې په هغې کې خصوصا د پاکستان فوج هم خپل چې کوم ځای کې به چې هغې ته هغه ګوډ بیډ والا خبره وه هغه ورته هم لږ کارو شو راپاسېدل خلک دې راپاسې د پرامن خلکو ملګرتیا دي کړي خلک د هغه خلکو ملګرتیا وکړي چې کوم دا ملک خوشحاله دیدل غواړي او په دې کې دهشتګردي ختمول غواړي چا به هم چې ټوپک راغشتلی او دهشتګرد او خلک وژني نو هغې خلاف کاروي پکار ده کې الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې د یو انسان وژنه ټول انسانیت وژنه
ډېره مننه ډېره مهرباني
قدرمن اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا دیو دا د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس آصف کوسا ویلی دی چې پاکستان ریاست لا د دغه خونړی پیښو چې هم د 14 دسمبر سره تړلی دی یعنی د کال 1941 پیښه چې پاکستان پکې مات شو او بنگلاديش د مشرقي پاکستان نه جوړ شو او یا بیا دغه خونړی پیښه و چې د پاکستان ریاست لپاره پکار دی چې دغه نه سبق تر لاسه کی په دې باندې د ډیور ریډیو خبريال پیر ولایت شاه یو تفصیلی رپورت تاسو وړاندې کو
تر 14 دسمبر 1941 کال پورې چې د پاکستان یوې برخه ته شرقي پاکستان ویل کېدو خو بیا دغه برخه بیا لښوا او د شرقي پاکستان نه بنگال یا بنگلاديش په نوم خپلواکه هیواد جوړ شو د عبدالولي خان یونیورسيټي پخوانی وایس چانسلر او تاریخ پوه پروفیسر عبدالرحیم مروتوای د مشرقي پاکستان د نن چې هغه وخت د پاکستان نه بیلیدو ته د ازادۍ تحریک نوم ورکړل شوی وو او د هغه برخي سیاستمدار شیخ مجیب الرحمن چې په ټاکنو کې زیاتې سوکای لاسته کړې وي خو د حکومت جوړولو په لار کې ورته د مغربي پاکستان څخه خندان جوړول کېدل چې دغه د مشرقي پاکستان بیلیدو اساس جوړ شو خو ورستو بیا ډېر علتونه وو چې د پاکستان دوه ځای کېدو سبب ګرځول کېږي
کور کې جنگ نه وی به درم غړای بهر نه ناراضي او الله سبحانه کولې لکه دلته چې پسپاټي وټه نو غټل اول ته چې کم د شیخ مجیب الرحمن وګرځل اوس دیموکراسي اصول باندې خو رښتیا خبره دا و چې هغه به خام خبا وزیر اعظم هغه جوړېدل او دلته کم مقتدر قوتونه چې کم خلک چې برسره کې دارو هغه دا غختل نه چې دا هغه د بل چا تلاشي لدیغه سیمه ته دغه سي زور هغه شي بس قدرتي او خلکو ذهن کې دلته غربي پاکستان کې چې زبا لگا حکومت کومه او بل سړی ته حکومت حق نشته دا سیلابونه هم را الله هغه سیزونه پکې وشول او نور واقعیات بیا پکې راځي او سیول وار او جګړې او یو شی بل شی او غربي قوتونه او هند او ساوس هغه بله خبره ده سیاسي کې غټه هغه پرابلم دلته جوړ شو
د 1941 کال وړاندې چې د هند او پاکستان ترمنځ په 1915 شپېتم کال کې هم نیخ په نیغه جګړه شوې وه او د دې وروسته دواړه هیوادونه په دې هڅو چې په یو بل د لاس برې عمومي د عسکري چارو ماهر بریګډیر ریټایرډ سید نذیر وای هر سوچ د دغه صورتحال په شا سیاسي جغرافیایي او ستراتیژیکی کمزوري هم موجود وي یو خوا چې د دغه کمزورو لوجه د بنگال د ننه د ازادۍ غوښتونکو تحریک را پاریدلې وو نو بل خوا د جغرافیایي فاصله او د دواړه برخو ترمنځ د وګدي لارې دغه هر څه قابو کول هم ګران شوی وو
یقیني خبره چې د مشرقي پاکستان او د مغربي پاکستان رابطه په دوه طریقو باندې و یو خو د ازمکه په لار باندې د هند نه تیرېدل چې دا غي اجازه تګوینه ورکاو او هوایی سفر او هغه هم د هند په ساحل سره په حدودو کې تیرېده نو په داسې حالاتو کې چې د دنیا هر قسمه مضبوط فوجي هغه ته مشکل ده البته د پاکستان داسې ارمیډا نه و یا ایرکرافت کیریرز نو یا داسې سبمرینز یا داسې فریګټس نو چې هغوی د مشرقي پاکستان نه خپل فوجان استلې وي یا داغی حفاظت په دغه توګه باندې کړی وي. او پاکستان جغرافیایي کمزوری نه هم پیدا اوچت شوه، او بل طرف ته هند طرفه چې هغوی ته په سفارتي محاذ باندې کم روس تر طرفه کم امداد حاصل و، او د هغې د وجې نه هم پاکستان ته نقصان ورسېد.
د شرقي او غربي پاکستان دغه دوه برخې چې ترمنځ ځای سمندر او دریابونه هم پراته وو، خو د زرګونو میلیونو دغه فاصلې باوجود دواړه برخې تر سلی رشتو کلونو د یو بیرغ یو نظام او د یو عین لاندې یو ځای وي. په شرقي پاکستان کې چې د ډېرې مودې د غربي پاکستان له لوري د رواني رویې او سلوک په هکله ګیلې موجود وي، چې دغه د شرقي پاکستان د وګړو د راپارولو سبب جوړ شو، خو بیا د هند او پاکستان فوزونو ترمنځ تر 1400 ورځو جګړه هم وشوه، چې د تاریخ دغه تر ټولو کمې مودې جګړې په نتیجه کې بنگلادیش جوړ شو. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
احسان محمد خان نے تفصیل واری دا چې څنګه په مشرقی پاکستان کې چې اوس بنگلادیش ته الته خلق د موجوده پاکستان نه خفو او دغه شانته کې داغه په نتیجه کې بیا دغه پاکستان دغه وخت پاکستان په دوو ټوټو کې مات شو، مشرقی پاکستان نه بنگلادیش جوړ شو. د پاکستان چیف جسټس هم دغه ته اشاره کړې ده. نوموړي نیشنل پولیس اکیډمی کې د وینا په وخت باندې ویلي دي چې پاکستان له د خپل تیرو وختونو د غلطونو سبق اخیستل پکار دي، ځکه چې همدغه 14 دسمبر د پاکستان کې د دوو غمیزو لپاره یادیږي، یو د بنگلادیش یعنی د پاکستان د نه د مشرقي پاکستان د بلیدو لپاره، او بیا په کال 2014 کې د آرمی پبلک سکول د خونړۍ پیښې لپاره. دې باندې د ډیو رادیو خبریال پیر ولا شاه رپورټ را لېږلی چې پکې چیف جسټس نور څه ویلي دي، راځي چې په ګډه وورو.
اسلام آباد کې د پولیس تربیتی ملي مرکز کې یوې غونډې ته خپل وینا کې مشر قاضي آصف سعید کوسا ویلي چې د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې لوی زده کړه ترهګرو په ضد یو موټی کېدلو، او په دې ترس کې نه یوازې پاکستان د ترهګرې په ضد ملي تګلاره جوړه کړې وه، خو د آصف سعید کوسا په خبره دې باندې عمل کېدو سره تر ډېر حده پورې په ترهګرو قابو موندلې دي. د چیف جسټس وینا وه چې دې سره نننۍ ورځ موږ ته د پاکستان دوه ځایه کېدو پېښه هم رامخې ته کوي. کله چې په کال 1971 کې مشرقي پاکستان یا بنگلادیش د پاکستان نه جدا او بېل هېواد جوړ شو، مشر قاضي زیاته کړې چې د پاکستان ماتېدلو یو لوی علت د ریاست لخوا د خپل اولس سره ټولنیز تړون یا سوشل کنټریکټ باندې عمل نه ډډه کولو، چې تر مخه د وګړو حقونه خوندي ساتل د ریاست بنیادی ذمہواری جوړیږي.
Because the state did not look after its citizens and the citizens then broke away.
هغه ویل چې پاکستان ریاست کله د بنگالیانو د حقونو نسترګې اړول، نو بیا بنگالیانو سره د پاکستان نه بلیدو نه علاوه بل کملار نه وا. جسټس کوسا په ګوته کړی چې پاکستان جوړېدو په حق له ترسره شوې مبارزه کې د بنگالیانو کردار تر ټولو زیاتو، او دا پیل شوې هم د بنگالیانو د سیمې نه وو، ځکه اوس هم دا په پام کې نیول پکار دی چې د ریاست او د وګړو ترمنځ اړیکې په ځای ساتلو یوازنې لار د ریاست لخوا د اولس د حقونو تحفظ باوري جوړول دي. له دې وړاندې هم د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي جسټس کوسا هیواد کې د رای په اظهار لګېدلې بندیزونو او د بشري حقونو سرغړونو په پیښو اندېښنې ښودلې وې، او هغه خبرداری ورکړو که ریاست او حکومت د دې مخنیوي اونکو نه پاکستانی ټولنه بې باوري ښکار کیدلی شي. دا په داسې حال چې خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د اړي ګړي ښکار بلوچستان صوبه کې ملتپاله ګوندونه ریاست باندې د دوی د حقونو د چکولو تورونه لګوي، او د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو ښکاره ملاتړي او لیکوال افراسیاب خټک په دې حق له چیف جسټس آصف سعید کوسا اندېښنې په ځای بلي، او افراسیاب خټک دا وخت د پاکستان د ریاست خپلو وګړو حقونو تحفظ کې پاتې راتلو په اړه لوی مثالونه صدا سي بلي.
زه چې دې کو ډېر یعنی څرګند علاقې چې دي دا د زموږ د پښتو خبرو د فاټا وی پښتنو د زلي چې کوم مغربی ضلع دی صوبہ کی جو مقام شوی دی خیبر پختونخوا کے نو اوی کی دا زیادہ رضا چی اوی زور نظام ختم شو نوی جور نوی نو اوی حکون نو مسئلے نا دیر سخت محروم دی اوی مشکلاتو کی دی خودی سر چی بونگو گورو نورو علاقوں کے مشکلات شتا بلوچستان کے اوسا پوری خون ریزی بینی تو ادھر نا روانہ دا گلگت بلتستان کے تاسو گو رہے گئی ہم بلا سیاسی قیدیانی جنونو کی دی بابا جان اندور کسان اسم بدیان دی اور دقا سکتا سو گو رہے بلکہ بڑے گڑے دیر دی بلا جیسے لاہور کے سوشو دا ہم ریاست خلو کا چارو کے ناکامہ شوئے دی زکا دا وکیلان پر ڈاکٹران ہم لے کے ڈاکٹران پر وکیلان ہم لے کے
د دې ترڅنګ حکومت مخالف ګوندونه د هیواد په طاقتور فوز باندې سویلین چارو کې د لاسوخنې او د ناس تحریک انصاف حکومت د بې ځایه مرستو تورونه لګوي او دې سره مخالف ګوندونه حکومت او د احتساب ملي اداره باندې د مخالف سیاستمدارانو د احتساب په نوم د زورولو او د رای په ایزار د بندیزونو لګولو الزامونه هم لګوي خو د پاکستان فوز حکومت او د احتساب ملي اداره د مخالف ګوندونو او د پښتون ژغورنې غورځنګ او د بلوچ ملت پال ډلو الزامون ردوی
وائس آف امریکا دیوا خبری خپرونه لا هم روانه ده په پاکستان کې په تعلیمی نظام کې اکثر اقلیتی ڈلے دا گلے کوي چې د دوی په ماشومان باندې په زور باندې اسلامیاتو مضمون اخیستل کیږي او د دې په بدل کې چې کم د اخلاقیاتو په نوم مضمون دی نو وای چې که هغه دغه ماشومان واخلي نو هم په هغه کې د اسلامیاتو هغه مضمون بیا ور شامل وي په دې اړه باندې د بشری حقوقو کمیشن په پنجاب کې په دریو صوبو کې سروې کړې ده او په دغه باندې په دریو ضلعو کې بخنه غواړم سروې کړی او په دې باندې نیوکې کړي دي چې دغلته د عیسائی ماشومانو سره داسې زیاتې کیږي چې په هغوی باندې په زور باندې اسلامیات ویلې کیږي. اورنګزیب خان نه په نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
پاکستان کې د بشری حقوقو سازمان یا ایچ آر سی پی وایي جنوبی پنجاب کې میشت اقلیتونو ماشومانو ته په سکولونو کې په زور د اسلامیات تعلیم ورکول کیږي او د صوبه کې په جبري توګه اقلیتونو مذهب هم بدلولی شي. د بشری حقوقو ادارې د سویلی پنجاب درې خارونو رحیم یار خان بهولپور او خانیوال کې د اقلیتونو سره د کال د اگست په میاشت کې خبرې کړې دي او د هغه په بنیاد دا رپورټ جاری کړی دی په کوم کې ویل شوی دی چې پاکستان کې په سکولونو کې چرته د اسلامیت مضمون لازمی وي خو اقلیتونو لپاره د اسلامیت پر ځای د اخلاقیاتو مضمون لازم ګرځول شوی دی. خو د سکولونو کې نه استادان د اقلیتونو زده کوونکو ته دا مضمون ښیي او نه د دې کتابونه ملاویږي ځکه په سکولونو کې د اقلیتونو ماشومان په دې مجبورول کیږي چې ورته اسلامیت تعلیم ورکړي. ایچ آر سی پی دې رپورٹ کې مثالونه هم ورکړي دي چې اکثر اقلیتونو ماشومان د استادانو لخوا ځکه د تشدد ښکار کیږي چې په صحیح توګه کېرت نشي کولی. د غشن سکولونو کې ماشومانو ته استادان او ملګري طالب علمان دا هم وایي چې ستام دې قبول کړي. پاکستان کې عیسائی ټولنې ته قانوني مدد ورکوونکې یو غیر دولتي ادارې غړی جوزف فرانسیس بشری حقوقو سازمان دې رپورٹ تایید کوي او وایي چې اقلیتونو ماشومانو لپاره د اخلاقیاتو کوم مضمون لازم ګرځول شوی دی هغه کې هم زیاتره اسلامي خبرې دي. جوزف فرانسیس وایي
اور ہمیں ایجوکیشن کے حوالے سے لے لیں یا کسی اور حوالے سے بھی لے لیں مینارٹیز کو ایکول رائٹس اور ایکول سٹیٹس نہیں ہے.
دوی وی پاکستان کے نئے آواز تعلیم پر میدان بلکہ ہر ذی کے اقلیتوں سره ناروا سلوک روان دی. دا پنجاب حکومت دے رپورٹ په حق لا سند دی ویلے البته ایچ آر سی پی منی چې کوم اقلیتوں دلتا دا ناروا سلوک داوی کړی دی دا هي ځانګړی توګه تصدیق دوی نشي کولی. د غشن بهولپور او رحیم یار خان کې د اقلیتوں خصوصی توګه د هندوانو په جبري توګه د مذهب بدلولو خبره هم په دې رپورٹ کې شوې ده او مثال د بهولپور د یو پرایمری سکول استاد ورکول شوې ده. سوکوي د سلو مسلمان زده کوونکې په مقابله کې یو اقلیتی ماشوم زده کوونکې په سکولونو کې دی ځکه اکثر له استادان او ملګري زده کوونکې د اقلیتی ماشوم په دې مجبوره کوي چې اسلام دې قبول کړي. دغه شان د هندوانو د جنکو د تختولو په زوره د مذهب بدلولو او بیا په زوره ورسره واده کولو پیښې هم رپورټ شوې دي. بهولپور کې نږدې 15,000 او رحیم یارخان کې 2,40,000 هندوان ژوند کوي.
ارمن اوریدن کو لیدن کو د پولیو پاړه باندې رپورټونو تورزو په پاکستان کې سخت کال یعنی پر روان کال کې د پولیو د ناروغانو شمیره 104 تور رسیدله. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي لپاره 15 ورځې مهم شروع شوه. د ډیور ډیو خبريال شاهین شاه تفصیل په خپل رپورت کې راکړي.
د ټول هیواد په شان خیبر پختونخوا کې هم د دسمبر پولیو مهم باقاعده پیل شو. خیبر پختونخوا کې په داسې مهال پولیو کمپاین پیل شوی دی چې صوبې نه د پولیو شمیره 15 ته رسیدلې ده، ولې په ټول پاکستان کې د ګوزن ښکار ماشومانو شمیره 104 ده. خیبر پختونخوا کې د بنو وروسته لکی مروت ضلع کې هم تیره شپه 2 پولیو کیسونو راتلو سره شمیره 40 رسیدلې ده. ملک او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا نه د پولیو خاتمه او په والدین کې د پولیو ساسکو په اړه آگاهی بیدارولو دپاره لوی دستوری روان دي. او په دې لړ کې نن هم وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان په مشرۍ کې ماشومان ته پولیو کترې واچولې او ویل چې د پولیو ساسکو په اړه آگاهی نه یوازې حکومت بلکې د معاشره هر غړي ذمہواري جوړیږي، ولې چې ماشومانو روغ صحت د کام سرمایه ده او موږ غواړو چې خیبر پختونخوا نه زر تر زره د پولیو وایرس خاتمه وکړو.
سب کو پتا ہے کہ کے پی میں 2019 میں تقریباً کوئی 73 قریب کے کیسز نہیں
تولو تپتا دا چی خیبر پختونخوا نہ درے او یا نوی کیسوں نہ رپورٹ شوی دی. دا د پاکستان او صوبے د پارا ډیره خطرناک خبره ده. هم دغه وجه ده چې مونږ پولیو مهم په دوران د هر طبقه خلک شامل کړي دي چې دا والدین د پولیو کترو څخه خبر شي او د پولیو کمپاین کامیاب کو. مونږ غواړو چې د خپل بچو راتلونکي محفوظ کو. زما هر والدین ته درخواست ده چې خپل ماشومان ته پولیو کترې واچوي. سرګند دی چې اپریل میاشت کې د پیښور په یو سکول کې د پولیو په اړه منفی پروپاګاندو له وجې ټول هیواد کې انکاریانو شمیره زیاته شوې وه او یوازې خیبر پختونخوا کې 1,00,000 والدینو خپل ماشومانو ته د پولیو کترو څخه انکار کړی وو. د کومروستا په خیبر پختونخوا زیاتره برخو کې په ډومبي ځل نن پولیو کمپاین پیل شوی دی. د ایمرجنسی آپریشن مرکز مشر عبدالباسط ویناوه چې د نړۍ نور هیوادونو د پولیو کترو له وجې د دغه خطرناک وایرس خاتمه کړې ده او باید دلته هم هر والدین په دې پولیو مهم کې خپل ماشومان ته پولیو ساس کی ورکی. په ټوله نړۍ کې والدین خپل ماشومان واکسین دپاره هسپتالونو ته بوزي، خو موږ دلته ماشومان په خپل کورونو کې واکسین کوو. تاسو ټولو ته درخواست دی چې پولیو چارواکي تاسو کور ته راشي نو دا هغوی مرسته وکړي. د نړیوالې صحت ادارې لخوا 100 ورځې وړاندې یو رپورټ کې د پاکستان په 25 بیلابیلو ښارونو کې د پولیو وایرس مثبت معاولیاتي نمونې په ډاګه شوې دي. د کومروسته چې دغه سیمو کې نور هم پولیو کیسونه رپورټ کې دوه ویره سرګنده شوې ده. صحت ماهرین وایي د پولیو وایرس مخنیوي او ماشومان کې د پولیو وایرس پر ضد توان پیدا کولو لپاره د 50 کانونو کم عمر ماشومان خامخا واکسین کړي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
اوریدونکو لیدونکو، د پولیو د ناروغۍ زیاتره وایرس د پښتنو په سیمو کې دی. په پښتونخوا کې تاسو د پولیو د کمپاین په اړه تفصیل واورید. په بلوچستان کې هم د پولیو د وایرس نه د متاثره شو ماشومانو شمیره زیاتره. په بلوچستان کې هم د پولیو په ضد باندې کمپاین شروع شوی دی. نعمت الله سرحدی به تفصیل راکړي.
بلوچستان ایالت کې د نن څخه د پولیو په ضد کمپین شروع کړل شو. د کمپین پرانسته د بلوچستان ایالت الله وزیر جامیر کمال الیانی په جل مکسی پزلی اسپیټال کې وو. کوښښنه ته د پولیو په ضد ساسکی ورکول سره وکړه. په دغه مهال نو موږ وویل چې د ایالت په لیر لیر پروتو سیمو کې آباد کلو کې باید وکښنیام ته د پولیو په ضد ساسکی ورورسول شي او د ایالت ټول حکومتي ارګانونو د پولیو په ضد په حل زلو کې خپل هڅې ګړندۍ کړي. په کوم ځله کې د پولیو په ضد کمپین په مهال څه قسمه کمزوري خبرې وده ته ورسېدلې، د هغه ځلې په ټول افسران په ضد به کاروای کیږي. د غرنګ د ایالت په ټوله درد جرزلو کې په ځلې مرکزی هسپتالونو کې د پولیو په ضد د کمپین پرانستي وسولې او بیا د لیرو لیرو سیمو ته د پولیو ډلې روانه کړل سوې. خو په چمن کې د پولیو د کمپین د سرکاري افسرانو سره سره د فوټبال ستوري لوبغاړي او پخوانی د کامی لوبډلې کپتان عیسی خان یې پرانسته وکړل. په دغه محل د پرادی خلکو ژغ وکړي چې خپل بچانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ضرور ورکړي.
ټول عوام ته موږ دا خواست کوو چې هر مور پلار خپل ذمواري پر کې او د کشنیانو ته د پولیو کمی دوه کتری سي دي هغه ور فلاو کې ولی دا د کشنی د مستقبل مسله ده. په دې کې باید موږ ټول برفوره د پولیو د ورکروم ته اغه سرم تاون وکاو د خپل بچانو د مستقبل خیال هم وساتو. ولې دا زوري ده او د دې سره کم ویټامین کیپسول سیملاوی جاغم په کار دادې سی خپل بچان ته ورکو کم نه جوړی سی دي یا کم پولیو سی اوس په پاکستان کې د نه جوړی پلاوسوي د اوس نور تقریبا کې سونه راغلي دي. نو موږ خپل کوشش کوو په خپل علاقو کې کم اس کم خپل په خپل تاون سره شه د دې سخت نه جوړی سره کم مشمان مخ مخکیږي هغه د ختم کېدو کوشش وکړو.
په روان کال کې په بلوچستان ایالت کې و د پولیو کیسونه مخته راغلي دي. سپکې درې په ضلع کې لاودله او دوه په جعفر آباد او یو په کوټه او ارنۍ ضلعو کې تصدیق شوي دي. د پولیو د ایمرجنسي اپریشن سینټر دی ویان لخلې دا وخت دوی زیاته توجه هم پر دغه ضلعو ته چې نور د پولیو کیسونه مخته رانسي او دلته د پولیو څخه انکاري خلکو تعداد هم ډیر زیات دی. خو بیا هم د خپلې ټولې هڅې ګړندې کړې دي چې په دغه لیرو پرتو سیمو کې هم وکشیان ته د پولیو په ضد څاڅکي ورو رسول سي او په سم لاسي ډول وکشیان ته د ویټامین ای کتری هم ورکول سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټي وی، چمن.
او لیدونکو د 14 دسمبر په حواله سره په مطبوعاتو کې سره غلي دي. په دغه ورځ باندې په کال 1901 او یایم کې مشرقي پاکستان په بنگلاديش باندې بدل شو. دغه د پاکستان برخه وه چې ځان له جدا دغه نه هیواد جوړ شوی دی. مطبوعاتو ته کتنه کړې د زمونږ همکار مختار خلیل صاحب.
نن د دسمبر 14 تاریخ دی او دا ورځ د پاکستان په تاریخ کې د یوې بدترینی ورځې په نوم یادیږي، ځکه چې په کال 1901 او یایم کې هم په دې ورځ یعنی په 14 دسمبر د دنیا د ټولو نه لوی اسلامي ملک پاکستان د خپل کورنی اړیګړي د لاسه دوه پړقه شو او د پاکستان ختیځي څنګ مشرقي پاکستان نه د بنگلاديش په نوم یو آزاد مملکت جوړ شو. د نن ورځې په مناسبت د پاکستان د یوې ځوانومره زنانه لیکوالې او څېړنکارې انم زکریا د ټلویزیون د مشهور بین الاقوامي چینل الجزیره په ویب پاڼه یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی مشرقي پاکستان کې د کال 1901 اویایم د جنگ یادګیرنه. انم زکریا الجزیره ویب پاڼه باندې د چاپ شوي خپل مضمون په شروع کې لیکلی دي چې 1900 کال وړاندې په کال 1901 او یایم کې د بنگلاديش د آزادۍ لپاره شوي جنگ کې ککړ ملکونه دی جنگ ته د خپلو الفاظو په زاویه ګوري. د بنگلاديش خلک دا جنگ د پاکستان د ظالم فوج خلاف د بنگالیانو د مجاهدی په نوم یادی. هر کله چې د هندستان او پاکستان خلک د کال 1901 او یایم د بنگلاديش د آزادۍ جنگ د پاکستان او هندستان ترمنځ دریم جنگ بلی، خو د بنگلاديش ډیر بنگالیان د آزادۍ خپل دی جنگ ته د هندستان او د پاکستان د دریم جنگ په ویلو خفقیږي، ځکه چې بنگالیان غنی چې په داسې ویلو د آزادۍ په دی جنگ کې د بنگلاديش د بنگالیانو په کردار باندې خوري اړولې کیږي. خو په دی جنگ کې یوازې د مرکزی کردار په حق لا د دریو واړو ملکونو ترمنځ اختلاف نه دی، ولی هندستان، پاکستان او بنگلاديش دری واړه دی جنگ لا خپل خپل نامي او معنی ورکي. انم زکریا الجزیره کې لیکي چې بنگالیانو د خپل حقونو د پاره د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي پس لاس خپې وهل شروع کړی وو. د پاکستان د جوړېدو په لومبو ورځو کې د بنگالۍ ژبې د سرکاري ژبې په توګه د نه تسلیمولو، د مشرقي او مغربي پاکستان ترمنځ د اقتصادي عدم مساواتو، د مارشل لاګانو د لګېدو او د بنگال کلتور او د بنگال خلکو ته د سپک نظر کولو مسلو سر راپورته کړی وو. دې مسلو د مشرقي او مغربي پاکستان ترمنځ ډېره بې خوندي پیدا کا. د پاکستان د دواړو برخو ترمنځ تاوتریخوالی هغه وخت نور ډېر زیات شو کله چې په کال 1901 کې د شیخ مجیب الرحمن عوامي لیگ په مشرقي پاکستان کې په ډېر لوی اکثریت کې عام انتخابونه وګټل، خو د مغربي پاکستان لوی سیاسي پارټۍ پاکستان پیپلز پارټۍ عوامي لیگ ته د اقتدار سپارلو نه انکار وکړ. دی سره په ګرد مشرقی پاکستان کې فسادونه خواره شول. د دې فسادونو له سببه لوی شمیر خلک هندوستان ته د مهاجرو په حیثیت کې واوړېدل او د همدغو بنګالی مهاجرو په بانا رستو بیا هندوستان مشرقی پاکستان کې فوجی مداخلت وکړو. رپورٹ زیاتی چې مشرقی پاکستان کې د بنگلادیش پلوه بنگالیانو او د پاکستان پلوه بیهاریانو ترمنځ د تاوتریخوالی دومره حد ته ورسېدو چې بنگالیانو د بیهاریانو په وجلو لاس پورې کړو. د پاکستان فوج د دې فسادونو په ترڅ کې د کال 1941 په مارچ کې مشرقی پاکستان کې فوجی کارروایی شروع کا. د پاکستان فوج د بنگلادیش پلوه بنگالیانو د وغلو دپاره د پاکستان د مرستیالو بنگالیانو او بیهاریانو برتی شروع کا چې پکې زیات شمیر د جماعت اسلامي د کارکنانو شامل وو. د بنگلادیش پلوه بنگالیانو او د پاکستان پلوه بنگالیانو او بیهاریانو ترمنځ د جنگ تر 9 میاشتو پورې جاری وو. دا جنگ په کال 1941 کې شپاړسم دسمبر د پاکستان د فوج د وسلو غردولو سره ختم شو. اندازه لګولې شوې ده چې په دې جنگ کې د 300,000 تر 250,000 پورې خلک وژل شوي دي. وایي چې د 300,000 خزو عزتونه هم اخیستل شوي وو.
او لیدونکو په بلوچستان کې د سړکونو په خراب حالت باندې د بلوچستان های کورټ کې اورونه شوې ده. تفصيلات اورو د حفیظ الله شیرانی په ریپورت کې.
د بلوچستان ایالت پر لویو لارو باندې د زمواره محکمو او ادارو لوري د ترافیکي پیښو د مخنیوي نه کولو پر ضد په بلوچستان های کورټ کې د کیس اورونه وسوه. د پیښو د مخنیوي پر موخه و عدالت قانوني درخواست ورکوونکي عبدالواحد کاکړ ایډوکیټ وډیوته وویل چې د درخواست ورکولو مقصد یې د انسانانو د ژوند ژغورل دي. د شاغلی په وینا د بلوچستان ایالت پر لویو لارو هر ورځ ترافیکي پیښې کیږي چې پکې د انسانانو قیمتي ژوند اخیستل کیږي.
کیس ما کړو د ټول بلوچستان او خصوصا د کوټه ژوب روټ تر هدا پوری. نن ودا کیسه کېدلې ډي بي 1 چیف جسټس جمال مندوخیل صاحب او لاغه سره عبد الله بلوچ صاحب جسټس ناشت دي کې صرف د کلاسي پلاس پټال سکم دي چې ماته ډیټا راکړي. د درو میاسو تقریبا 400 کسان په درو میاسو کې په دې اکسیډنټ کې خوشوي دي او مرسي دي. او تقریبا روزانه په دې باندې 300 اکسیډنټ له کوټه تر ژوب کړي. بیا یو دوه مړه او 400-500 زخمیان ودا تقریبا روزانه.
او د ګردي یانه تقریبا اندازه
او د ګرد صوبیا غ تقریبا دروازې کم اس کم په ګرد صوبا کې په کومي شهرو باندې دروازې کم اس کم 15 شل اکسیډنټ کړي. او هغه کې کم دي ځنه ځای غټ بس بیا هغه کې زیات تعداد باندې خلک مرسي او زخمي سي. 15 شل اکسیډنټ په ګرد صوبا کې روزانه باندې کړي.
په اورونه کې د بلوچستان یالت د موټروي ځواک د نېشنل های وی او د حکومت بلوچستان استاد حاضر وو. د بلوچستان حکومت استاد اډیشنل اډوکیټ جنرال شهک بلوچ وډیو ته وویل چې عدالت د لویو سړکونو جوړونکو ذمہوار ادارې نېشنل های وی اتارټی ته وویل چې په لویو لارو کې د جوړښت نیمګړتیاوي او د سړک د کښېنستلو له کبله ترافیکي پیښې کیږي چې د انسانانو ژوند او پیسې دواړه پکې ضایع کیږي.
جی آپ لوگوں کی وجہ سے جو روڈ ہے آپ لوگ ان کو ڈیزائننگ صحیح نہیں کریں جس کی وجہ
سے عدالت جج دا این ایچ اے و استازی تا وویل چی دا سڑک و جوڑولو کشی نمگرتی آوی دی چی لعمال دا خلق و جوند او پیسی زائی کیجی دا سڑکونا سم کلی او نمگرتی آوی لی رکلی. شاغلی جج دا موٹروی و استازو تا هم وویل چی پخپل زواکی دا وگڑو او موٹرانو کمی پورا کلی.
لیکن اس کا جلد سے جلد ارینجمنٹ کریں.
خود نیشنل ہائی وے اتھارٹی وکیل نجیب اللہ کاکڑ وڈیوا تو ویل چې دوی و عدالت ته ویلی په ترافیکی پیښو کې د نیشنل ہائی وے اتھارٹی کوم قصور ستا او نه د سړکونو په جوړښت کې کوم نیمګړتیا وي. د شاغلی په وینا د ترافیکی پیښو ذمہوار د لوی او واړو موټرانو چلون کې دي.
لیکن چیرمین این ایچ ای ودی ته دا ډایرکشن ورکړ دی چې په 200 سپیډ کې زه نه پدی کې د چیرمین این ایچ ای خپل ذاتی او څه دغه نه دا یو کربو نه دا یو ټن وو چې په اټن باندې دا شی کلتی سوی وو هغه وشتو. نو چونکه په دې کې د نچې یو ذمہ داری نشته د ډرایور ذمہ داری او د ډرایور چې مطلب اوس
تاسو دا منئ چې د نچې څه نیمګړتیا وسته یا څه کمزوري نشته؟
ګوره چې تر اوسه پرې د دې چې د دا کرب یا د دا ټن په والا سره یا د کرب په والا سره چې تر اوسه پرې د دې نشاندې نه کړې چې په پلانې ځای باندې مثال په خانوزي باندې د خانوزي سره جوړې خواته دلته ډیر بیکار ټنو یا کربو اگر ریموو سلو بیا تر جوبه پر یتر مغل کوټه پر په دی بابت باندې چا د نشاندې نه وکړل چې پر پلانیزې باندې دا سې کرب دی پر پلانیزې باندې دا سې دا سې خطرناک ټرم دی.
د حکومت د استاد یا سرکاري وکیل شیخ بلوچ په وینا چې عدالت او موټروي پولیس ځواک او د ترانسپورت ادارې ته امر کړی چې د کوټي جو پر لوې لار ان 50 باندې دی د موټروي ځواک فعال کړي او خلک دی د ترافیکي اصول پابند کړي. حفیظ الله ستوري شیرانی امریکا ژغ دیوا کوټه.
درمن اوریدن کو دا پروگرام په اخری برخه کې تاسو بوزو د سوات جانزیب کالج ته چرته چې کلیزه مشاعره شوه ده د ډیور رادیو خبريال فیاض ظفر حال په خپل ریپورت کې راکې.
د سوات سرخار سید شریف په سرکاري جهانزیب کالج کې د پښتو څنګه لاړخه کلیزه د پښتو مشاعره وشوه. په دې موشه کې د سړونو علاوه خزو شاعرانو هم ګډون وکړو. شاعری نیلم ارزوب کې خپل دا کلام وی
د خوشالو د خایسونو او رنگونو باران نن راوریږي په مکیز او په نازونو باران خدایا په مونږ د رحمت باران راوورو اخر تر کمی بویدار د وحشتونو باران ازمون پکلی کی دزمکی نا اسمان پلزی دا جڑاگان و اسویلو و ماتمون و باران.
شاعر عثمان اولسیار پکی دا پختنو پحال دا نظم ہوئے
اگا تیر ما خان دیاد شی ازمون گا چند دیاد شی سم رخول نزارو سم رخول نندارو چی تنور بلی لمبک گوارستر گی بلی سریشوی اگا اوخ کی ملغلره ملال اس کرم تویش وی الگی با سم رکھو الگی سم رکھو آگو اس خسارا تو ڈوبی گی اس خستر گی مڑندی گی دا بارو دو دن بکار دے بس دا سرو بینو یلغار دے دا زما خیستو تا دے سپ سرو بینو کی رنگ چا ادم زما دا خاورے دا درخو سر بجنگ خدای دا خون تالکڑے خدای دا غرون بیاشنکڑے.
شاعر او استاد محمد حنیف قیس پکې خپل نوی شعرونه وړاندې کړو.
زه غواړم چې د ګل پغې کې شپه وکم نو کم پزان باندې د نوې تجربه وکم نو کم ظلمو لګ ورته غو کې د یو لګ خو یو وری چې زره دی او د پښتون قصه وکم نو کم د قام سره زما کډو بیګم او کخېجم زوایم چې اوس دا فیصله وکم نو کم وخت راتلم په دې بازار کې زړه زمانه ورک شو نور سوک دی خو په خپلو بداوا وکم نو کم پنی غلار اتلو کې خو سبل شانې مزرا چې نور د کګو لارو نه توبه وکم نو کم.
شاعری ګل رانا په خپل دا کلام وی
د مینې په دنیا کې به جانان اوسیدم ودان او دنیا خو زبوران اوسیدم غټ کوپر پکې مینا و مېن پکې کافر و پخپل نی وډی کلی کی حیران اوسیدم چې خطبې بدوی له بد پکې نیکی و پدې کې سم ماحول کې سرګردان اوسیدم کردار کې یو ما خود الزام اخلاص نه و سره د کوخ ایمان دی ایمان اوسیدم غلام و داسې ژوند چې پخپل زړه کې نیواک نه و پکور کې بیا ارزو بیا ارمان اوسیدم دا زته به سونډیر له انسان خو بزدم انسان هم کولر له انسان اوسیدم.
شاعر بغزادا دانش په کې خپل دا نظم وې
ما وی لمر می په لاسو کې رانیو
درمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه په دې ځای پای ته ورسیده. خو تاسو چرته زمو د ریډیو خپرونه لاره روان دي سرداری ټکر سی برازی او غوی با تاسو سره د شپه په خیر پروګرام مخ وړاندې بوزي. ز بختور شاه سره د پروډوسر سمین احسن او د انجینرانو کیت او ال سنتوس تاسو نه اخلم اجازه خوشبخه وختونه مناسب شه.